دا مشال رادیو ده وخت د گرمی 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د مئی اوله نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به برتانیې ته د پاکستان د وزیر اعظم د دورې په عموماً د ایجنسۍ کې د سکولونو په بمونو الوزول د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د سکولونو د بیا رغولو لپاره د نوي پروګرام پرانیسته او د افغانستان په اړه د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ د کارګرو د نړیوالې ورځې په ویاړ درته راپورونه لرو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د افغانستان فګډون به د هیڅ یو هیواد پر ضد خپل خاوري استعمالو اجازه ورنه کړي په پاکستان کې د ورکو کړل سو کسانو خپلوان نن فصولر مرزم په د پارلمان مخته احتجاج کوي او په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په لومړي ځل پارلماني انتخابات ترسره شوې دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د افغانستان په ګډون به د هیڅ یو هیواد پر ضد هم د خپل خاوري د استعمالو اجازه ورنه کړي نوموړي د خبراتي ورځ په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د لیدو پر مهال کړې ده وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره خپل پوره هڅه کوي او د دې لپاره د هغه په وینا د برتانیا مرسته ډیره ضروری ده پاکستان او برتانیا پر دې سره سلا سوي دي چې د امنیتي تعلیم او صحت په برخه کې به همکاري سره کوي او خپل منځي تجارت ته به وده ورکوي د یادونه ورده چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سفر د وخت په برتانیا کې دی په پاکستان کې د ورکلڅو کسانو خپلوانن په څلورم ورځ هم د پارلمان مخته احتجاج کوي د احتجاج ګډونوال وایي چې کله حکومت غشتنی ونه منلې نو تر مرګه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي په احتجاج کې شریک د باجوړو سیدونکو سمي اولاد د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې پلاری ورک دی خو هیڅوک خبر نه اوري
دا وختونه وکړه چې یار وزیر اعظم راشي او بس خبره دار شي مو طالبات ته خپل وړاندې کو او خو چر د غرانش نو بس موږ بو کړتل کو نو موږ چې بس موږ دا غو زمنګ حکمران وروړي او خبره دار زمنګ دا زمنګ سوال دا د نزلم کی تر بل ملک نه راغلی موږ د دې ملک خلکی او امن پسند دي
د یادونه ورده چې په دې احتجاج کې لټول پاکستان د ورکلڅو کسانو په لوش میر خپلوان شریک دي چې لوی برخه د خیبر پښتونخوا خلک دي د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیس یو ځانمرګي برید ناکام کړی دی د پیښې د چهارشنبه په ورځ نه وخت د سواد په چارباغ سیمه کې سوي ده د پولیسو چارواکي وایي چې د ځانمرګي د ځایي امن کمیټې د غړي ډاکټر فاروق کور ته ننوته د دې ځانمرګي ناکام کوونکي پولیس اسکر مارشال ریډیو ته وویل
مونږ په غش باندې راوتیو دلته چې مونږ راورسېدو ماشومان چغې کړې په دې ټیم کې مونږ وروحتو دا کس دن نه نه وته ما راونیو په مری مولخ پکې خو دا ماشومان نه دیو ته ما تاسو ځانو باسي چې دیو څنګه لاندې را کوشو نه بس دا کس په دغه ټیم کې دا پینی وستو نور په زما زور را نه او ما د مری نخ پلر کلا ځان میروستو گزار کو او بس دا خودکش وړه زیدو
پولیس وایي چې دوی ته دا سی ریپورتونه ستا چې وسلوالو سم دي سیمه ته ورځي تیر شپه نامعلوم وسلوالو د کوزه مومند جنسي په دروازګۍ سیمه کې د هلکانو او انجونو دوه سکولونه د شبقدر په ماشوخړ سیمه کې د انجونو یو سکول او د اقرب ډاک په سیمه کې د صحت یو بنیادی مرکز په باردي موادو الوزول دي له سیمه د مشال ریډیو خبريال د چارواکو لخوا وایي چې دا څلور واړه پیښې د شپې له 1 بجې تر 2 بجو رامنځته شوې دي پولیس وایي چې د دې پیښو په تور کې د نامعلوم وسلوالو پر ضد رپورټونه درج کړي دي په کابلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې سکولونه په نشه کېږي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعمیر سکول په نامه یو کمپاین پیل کړی دی د دې کمپاین لمخې به د سکولونو لپاره د ودانیو او اضافي کوټو تر جوړولو ترڅنګ په صوبه کې د سکولونو نوري اړتیاوې هم پوره کیږي د دې کمپاین پیل د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ د پېښور په دوران پور کې د انجونو په یو سکول کې وکړ هغه وویل 28000
سکولونو مې سه 14,000
سکولوں کے اندر کمرے کمروں کی کمی، 23,000 سکولوں کی، 14,000 سکولوں کی د کمرو کمی دے، 9,000 سکولوں کی چار دیواریانی نشتا، 8,000 سکولوں کی ٹائلٹونا نشتا، او 8,000 سکولوں کی د سکلو سپا اوبا نشتا. اول با مونږ د یو سل دویش سکولوں نه دا پروگرام پیل کوو، او د پښتونخوا حکومت با پر روان بجټ کې هم زیاته پیسہ په تعلیم لګوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې صوبایي حکومت دومره توان نه لري چې دا هر څه پوره کړي. د هغه په وینا دوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې د کویلي د کان نړېدو له کبله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو شمېر نور ټپي شوي هم دي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رېډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو مړي راایستل شوي دي. صدیق عزیزي دا هم وویل چې د پیښې ځای د حکومت له لوري بند کړل شوی و او ورڅخه استفاده منع وه. په عراق کې تر هغه وروسته په لومړي ځل پارلماني انتخابات سوي چې امریکا په 2020 کال کې خپل ځواکونه له دې هیواده ایستلي وو. پر دې سربیره چې تر انتخاباتو وړاندې یو شمېر چاودنې سوي، خو په میلیونونو عراقیان د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې واچولې. پر دې مهال کلک امنیتي ګامونه اخیستل سوي وو. د 270 سیاسي ډلو تر 9,000 زیات کاندیدان په دې پارلماني انتخاباتو کې شریک وو. د عراق پارلمان ټولې 328 چوکۍ لري. او وروستی خبر د لوبو د اسیا د کرکټ لیګ په لړ کې نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه د وخت د ملایشیا په کوالالمپور کې روانه ده. افغانستان لوبډلې په 14 غټله او هانګ کانګ ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. هغوی په ټاکلو اورونو کې 214 منډې وکړې او افغانستان ته د 212 هدف وټاکه. افغانستان تر اوسه پورې په 15 اورونو کې 4 منډې کړې وي او یو لوبغاړی سوځېدلی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي خپل خاوره به د نورو هیوادونو په ضد استعمال ته پرې نه ږدي. په سوات کې پولیسو د ځایي امن کمیټې پر یو غړي ځانمرګي برید ناکام وګرځوي. یو ځایي پولیس په دې اړه مشال رادیو ته وایي:
ما راونی په مری ملخ پکې خو دا او ماشومان او دغه ندی ته ما تاسو ځانو باسي ما د مری نخپلر کړه ځان میروستو گزار کو او بس دا خودکش وړه زیره.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د سکولونو د ودانۍ جوړولو لپاره د تعمیر سکول په نامه د یو نوی پروګرام پرانیست کړي. وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې حکومت دومره وسایل نه لري نو لشتمن خلکو به په دې پروګرام کې مرسته پاړي.
حکومت تو سارے مسئلے حل کر نہیں سکتی، تو حکومت کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں.
او نن د کاریګرو نړیوال اورز المنزل کیږي. دا چې په دې ورځ کې په اسلام آباد کې کارکونکي مزدوران څوای
نن یو مزدور راز ده په دې کې چې کارکونکي موږ زړه غوړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو سبقو سبقو.
پروان خبرونه کې د افغانستان په اړه د یو شمېر راپورون تر څنګ نور ډیر څه هم درته لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې خپل خاوره به د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په ضد استعمال ته پرې نه ږدي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په لندن کې د برتانیې د درې ورځنۍ دورې پر مهال کړې دي. نواز شریف په دغه سفر کې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم لیده کاته کړې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په شمول د نورو ملکونو خلاف به خپل خاوره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره پاکستان حکومت خپل کوششونه کوي او د منطقې استحکام او خوشحالۍ لپاره د برتانیې حمایت ضروري دی. هم په دې موقع د برتانیې وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د ترهګرۍ خاتمې لپاره به برتانیه پاکستان ته هر ممکنه مدد ورکوي او د پاکستان ترکی د نړۍ په مفاد کې ده. دین علاوه دواړه مشرانو په دوه اړخي سلوکاتو او په مهم علاقائي او عالمی امور خبرې اترې وکړې. د برتانی وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د پنجاب او بلوچستان اعلی وزیران هم موجود وو. بلخ د برتانی د دفاع سیکرټری فلپ هیمنډ هم وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې پکې پاکستان او برتانیې ترمنځ دفاعي او سیکیورټي تعاون صورتحال جاج اخیستی شوی دی. د غرنګ د برتانیې له اړخه بارودي سرنګونه ناکاره جوړولو شعبه کې قانون نافذ کوونکي اهلکارانو ته تربیت ورکولو وړاندیز هم شوی دی. وزیر اعظم هاوس له اړخه جاری شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او برتانیې په دې خبرې هم اتفاق کړی دی چې سیکیورټي، تعلیم او صحت په شعبه کې به کومک جاری ساتي او تجارت به کال 2015 پورې 3 بلین پورې رسوي. دین علاوه برټش کونسل به را روان څلور کالو کې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې 100,000 استادانو ته په انګریزي ژبه کې تربیت ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خبري تیر شپه نامعلوم وسلواله د کوزم مندو ایجنسی په دروازګۍ سیمه کې د هلکانو او انجنونو دوه سکولونه د شپقدر په ماشوخړ سیمه کې د انجنونو یو سکول او د اقرب ډاګ په سیمه کې بیا د صحت یو بنیادی مرکز په باورودو الوزولې دي. څلور واړه پیښې د شپې له 2 بجې څخه تر 3 بجو پورې سوي دي. په دې اړه نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دروازګۍ کې د هلکانو او د جنکو لپاره جوړ دوه سکولونه بیګا د شپې 3 بجې الوزول شوي. نو د هلکانو د سکول ماشومان خپل سکول ته ننداره یې راغلي، خو ویل یې ډېر خفه دي ځکه چې د تعلیم او د لوبو لپاره جوړ دی ورله وسلوالو وران کړ.
عمر د اوس په هغه شان خسته مزانه کوي، مخکې ډېر سور استادان هم ډېر، خو سکول بیګا د شپې والو د شل کم 3 بجې وي بیا بارته موږ راووتلو. موږ وایي ګنده هلته د ټویل وایو ته خدا لوتي.
یو بل ماشوم چې دغه سکول کې ولاړ وو ویل چې د اول نه تر د زم جمعات پوری پدی سکول کې سبق وایلو، خو وای چې نه پوهیږي اوس په چیرته سبق وای.
سجاد پینزم کې پینزم کمره ده او خطرناک ده، الوتی ده، نیم دیوالې نشته، هغه دی کرکټ او فوټبال ورسو نو بوټو لاندې به اوس ګرمي.
د دغه سکولونو د ځای مالک ثابت خان مشال رډیو ته وویل چې په دواړو سکولونو کې د کلی د 200 نه زیات ماشومانو سبق وایلو.
تقریبا یوم د پنځمه پورې او بریم پنځمه پورې و دې کې تقریبا 200 نه ابو تعدادو جیوی چې درزو شونه مونږ مره بيدار شو لرالو. نو بس سکول نه دواړه لاندې پراتو، یو خو د ماشومانو مونږ سره دا غم دي چې دوی نه د لور سکول نه ډیر زیات لري دي. نو فورن د ګورنمنت د دې باره کې صدقه وکړي چې د سکول نه دوباره تعمیر شي.
بیا مو د اقرب ډاک د سکول چوکیدار عبد الله سره خبرې وکړې. نو هغه ویل
بدریزا بدیره وسوال ټول روزانه راځي دا ولا بز خو د ورځې ډپټی کوم زګدار مود شپې بل یو دی. هغه ویل چې کسر مسان ولړو پیدا کار کبه په دزونه مزونه کړی دی، خو بس کسان ډیر به هغه بس غلې شو تک اوس بر نه شو. دا دو بجې به وی د سپنټر پاس دو دې کې بس دا بس کوم نه په کړه دی، دا شوی دی خو بس دا ټول خراب شوی دی.
او کوم محل مو چې د تناصرو کړی د پولیسو د مشر کوثر خان سره خبرې وکړ. نو هغه ویل چې هغه د نامعلوم وسلو لو پزت قانوني فایر درج کړي او پلټنی شروع کړي دي. شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له محمد ایجنسی څخه د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور د خیبر پښتونخوا د سواد په چارباغ سیمه کې تیر ورځ ناوخته یو ځانمرګي بریدګر هڅه کول چې د ځای امن کمیټي غړي په ناشه کړي، خو ځای پولیس دغه برید ناکام کړي. خو بیا هم د 14 لکبل د امن کمیټي د غړي کور ته زیان ورسېدي. تر برید وروسته پولیس او پوسټ په دغه سیمه کې ګرځبندیز ولګوي او د لټون عملیات یې پیل کړل ترڅو نور ممکنه ځانمرګو بریدګرو مخه ونیسي. په دې اړه نور حال له سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد یو پولیس افسر ڈی ایس پی یوسف علی په دا اړه بشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ځانبرګي بلیټ کون کې وو او د زی امن کمیټې غړي وجل لپاره راغلی وو.
دوه موږ ته پته ولګې چې هغه د 28-30 سال الګ دی. موږ سرچ کوو، زما پولیس نفتی ټوله په ټوله په علاقه کې سرچ پاره مشکل ده او مزید تصدیق شروع دی.
ځانمرګي بریټ ناکام کون کې زی پولیس اهلکار په دا اړه زیاتوي.
موږ زما خانزاده ده، موږ په غش باندې راوتیو. دلته چې موږ راورسېدو ماشومانو چیغې کړې او په دې ټیم کې موږ وروختو. چې څنګه وروختو نه دا کس دنه نه نوته او ډاکټر فاروق سره په غوایمه باندې ونه دا کس ما راونیو په مری ملخ پکې خو دا او څنګه مخ پکې خو دا ماشومانو او دغه نه دیو ته ما تاسو ځانو باسي چې دیو څنګه لاندې را کوشو. موږ سره دا یو بل پولیس والا مو او چې څنګه دیو را کوشو نه بس دا کس په دغه ټیم کې دا پینی وستو زمون په نور په زما زور را نه او ما د مری نخپلر کلا ځان مې رښتو گزار کو او بس دا خودکش وډه زیدو.
پولیس وایي چې دوی ته اوس هم په دغه سیمه کې د وسلوالو د راتک اطلاع ده، ځکه دوی د پاکستان فوج سره په ګډه سیمه کې د لټون اپریشن پیل کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو د ودانیو او د اضافي کمرو جوړولو او نورو ضروري تعمیرونو لپاره د تعمیر سکول په نامه یو نوی پروګرام په رسمي توګه پیل کړی. تېره ورځ د دې پروګرام د پرانیست پر وخت صوبایي چارواکو وویل په پښتونخوا کې د سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی چې صوبایي حکومت دومره وسایل نه لري چې سمې کړي، نو د همدې لپاره به دغه سکولونه د شتمنو خلکو په مالي مرستو جوړوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د پیښور د دورانپور د جنکو په پرایمری سکول کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د دې پروګرام پرانیسته وکړه. په دې مهال عمران خان د پښتونخوا د سکولونو خراب صورتحال څه په دا ډول بیان کړو.
28000 سکولونو مې سه 14000 سکولونو کې د کمرو کې کمی
ده. په 28000 سکولونو کې په 14000 سکولونو کې د کمرو کمی ده. په 9000 سکولونو کې چاردیواریانی نشته. په 8000 سکولونو کې ټایلټونه نشته. او په 8000 سکولونو کې د سکلو سپا اوبه نشته. اول به مونږ د یو سل دویش سکولونو نه دا پروګرام پیل کوو، او د پښتونخوا حکومت به په روان بجټ کې هم زیاته پیسې په تعلیم لګوي. په دې مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې صوبایي حکومت دومره وسایل نه لري چې د صوبې سکولونه جوړ کړي. حکومت دا ټولی مسلې نشي حل کولی. د حکومت سره دومره پیسې نشته چې د سکولونو دا کمرې جوړ کړي او د سکولونو دا ټولی ستونزې حل کړي. په جون کې به مونږ د منځني ختیځ هیوادونو او نورو بهر هیوادونو ته ځو، او د هیواد نه بهر د پاکستانیانو نه به د دې لپاره مالی مرستې غواړو. د تعمیر سکول پروګرام د دستوري وروستو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان په وزیر اعظم میاں نواز شریف باندې هم ډېرې سختې نیوکې وکړې چې ټوله توجه یې پنجاب صوبې ته ورکړې ده، او د بهر هیوادونو په دورو هم د پنجاب وزیر اعلی د ځان سره ګرځوي.
اس پاکستان ہمارے سے اس لیے گیا کہ اس پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی حکومت ہے.
مشرقی پاکستان ہم زمون نے زکا بیل شو چی دا مشرقی پاکستان خلق ویل چی دا پنجاب حکومت دے. پا بلوچستان او سن کی ہم دا ڈول اندیخنی دی. وزیراعظم چی دا سرمایہ کاری لپارا دا باہر ملکونو پا دوروزی، او خپل رور او دا پنجاب وزیرالا چی دا زان سر بوزی، نو دا دینا دا معلومی گی چی دا یو بادشاہت دے او دا دو ورونو حکومت دے. دویما د دینه دا پړاګکیږي چې نورې صوبې هیڅ حقونه نه لري
که باقی صوبو کې کوئی حقوق نه یې.
په تعمیر سکول پروګرام کې په لومړی مرحله کې د پښتونخوا حکومت د شتمنو خلکو نه په یو سل دویش سکولونو کې د اضافي کمرو جوړولو لپاره مالی مرستې وغوښتلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یو زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای ورانکار ته به هیڅ موقع ورنکړي چې د سیمې امنیت خراب کړي. له نوموړي سره زموږ خبريال فرهاد شنواری د سیمې د امنیت پر وزي او د سیاحت او تعلیم په ګډون پر نور موضوعاتو په لوړ کې و ځانګړې مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلي چې د خیبر ایجنسی د امن او امان مجبوعي صورتحال ته څنګه ګوري. شهاب علی شاه په جواب کې وای
مجموعي د امن او امان صورتحال په خبر ایجنسی کې اگرچه زمونږ د اطمینان مطابق نه دی، خو بیا هم د الله فضل د قبایلی سیمو کې ډېر علاقو نه ښه دی. او چې په کومو علاقو کې د امن امان مسله ده، لکه باړه کې مسله ده یا سو واقعات په جمرود کې لنډی کوتل کې وشول، په هغې باندې د حکومت نظر هم دی. هغې ته زمونږ یوه سټریټجي هم ده چې مونږ به د شرخوخو ته دا موقع بالکل نه ورکوو چې د مونږ کومې پر امن علاقې دي د علاقې امن خراب کړي. اور انشاءاللہ چې کوم علاقو کې د مزید د حکومت ته تقویت ضرورت تل تبا حکومت خپل رټ نور هم مضبوطی.
تاسو خیبر جنسه کې تعلیمی ادارو او د صحت مرکزونو دورې وکړي، څومره تر مطمئن د کارکردګۍ نه؟
دا تعلیم او صحت چې کوم مسائل دي په دې کې بتدریج خواله راتلی شي، او په هغه باندې پولیټیکل انتظامیه د فاټو سیکریټریټ د گورنر هاوس په انسټرکشن مطابق روانه ده. مونږ دا یقیني کول غواړو چې دلته څومره د دې تعلیمي ادارو کې کارکونکي اساتذه کرام دي چې دا ټول په ډیوټي کو چې د خپل ماشومانو ته خطري کې سره سبق وای. کوم ماشومان د سکولونو نه بهر دي دا سکولونو ته راشي او سکولونو کې داخلي واخلي اور سره اور سره د دې ماشومان په منځ کې مونږ د مقابلې رجحان زیات کو اور دے اساتذہ کرام پر میں اس کے دا مقابلے رجحان زیاد کو اگے تمنگ جو پیکج دا انسینٹیو پیکج انٹروڈیوس کرے دے دا غرنگ چکم اساتذہ غیر حاضر دی مسلسل اگے خلاف ہم ایکشن جاری دے اور دا کوشش دے چے سنگ وچ دا تعلیمی نظام نہ صرف بحال شی بلکہ دا ملک نور و حصو پر شارما دے پخت ہو روان شی. دا غرنگ پر صحت کے ہم زمنگا مسائل شتا دی اور بتدریج پاگی کے خوال روان دے پو مختلف زیونوں کے غیر حاضر چکم زمنگا دے ہیلتھ سٹاف حاضری کی لگیا دے اور نورم زمنگ کوشش دے چسمرم نان فنکشنل زمنگ ہیلتھ اداری دی جدامنگا فنکشنل کڑے شو
دغد تیراو باڑے کڈوال تروسا پورے واپس نشو خاص کر میدان والا دیس وجوہات تھی
میدان والا یو فیز کے دیار اللہ ذرا فیملیز واپس شوی دی اور ان شاء اللہ سات مہینہ زمنگا دویم مرحلہ شروع کی گی چاہے کہ منگا تقریباً 15,000 فیملیز چی دی دوانورا واپس بھی آئیو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاو چې زموږ د خبريال فرهاد شنواری پښتنې ځوابولې د نیمه قبایلی سیمې لکې مروت بیټنی قبایل وای چې نن څلارم ورځ ده چې د زموږ محکمې چارواکو د دوی د بجلی لیکه پرې کړې ده چې لکبل د سیمې خلک له یو شمېر مشکلات سره مخامخ شوي دي او اوس په احتجاج کولو او جلوس رایستلو مجبور شوي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
پدگی احتجاج و جلوس سے شامل زن قبائلیون پداغا بریک سے پدا رنگ جاگی جی مشال ریڈیو چبلیانو دیدگی مشکل نہ دسی میں دماغ میں برکات ذمہ وار افسر ایس ڈی او ناصر جان خبر کا آغوئی پدا رنگ جواب وکا احتجاج جلوس سے شامل کر دلیو کا بالیانو دا غورا ہم وکڑا چکا دے دو جگ چا و نہ اور دا او بجلی ورتا زر کی سما نکڑا شوا بیا با دوی دے گمبلے سرا نجدے دے جرنلی سڑک پا بندولو مجبور شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
زمر جغل مشال ریڈیو اس خبری په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو د جنگ او جیو ډلی او د پاکستان د استخباراتي ادارې په منځ کې شخړه د جمهوریت په ضد بللې ده او ویلې دي چې سیاسي ګوندونو ته به هیڅکله هم په آزاد صحافت بندیزونه او پر خبریالانو بریدونه برداشت نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا خیبر یونین اف جرنلسٹ او پیخور پریس کلب د سوری لاندې رابلل شوی دغه دستور کې د نورو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او د جمعیت علما اسلام ځای مشرانو ګډون وکړو. د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم پدې مقدس خپل خیالات او اظهار صدرن وکړو.
مونږ خو د میډیا او د آی ایس آی او د فوج هر چانه د درخواست کوو د صبر نو زغم برداشت نه دی کار واخلي. هغه د انتظار وکي او موقع دی ورکي چې د انصاف ادارې په ازادۍ سره تحقیق وکي.
د عوامي نېشنل پارټي می افتیار حسین اوایل چې د دوی ګوند په صحافي حامد میر باندې د برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او غواړي چې حکومت او ریاستي ادارې صحافیانو ته پوره پوره تحفظ او سکیورټي ورکړي.
نو د یو ایشو سره حالات ډېر نازک شوي دي او د ادارو ترمنځ چې کوم دی پارلیمنټ هم پکې یو قسم ته انوالو شو
او د ادارو ترمنځ یو ټسل موجود دی. نو د عقل خبره دا ده چې مونږ د حامد میر سره ملګرتیا وکړو، دا غو د کیس مکمل تحقیقات مو شي، چا چې کړی هغه ته سزا ملو شي، خو چې د ادارو ترمنځ ټینشن سیوا نشي او جمهوریت ته نقصان نه رسی.
خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ارباب مجیب الرحمن اول چې دا بد عملغه پاکستان فوج او استخباراتي ادارې د هیواد په سیاست کې دومره ننوتې دي چې نه صرف د دې هیواد ولس او نورو ادارو ته بلکې گاونډي هیوادونو ته هم خطرې جوړ شوې دي.
بلکې
دا خبره د عوامي نیشنل پارټي ولی گروپ فرید طوفان هم تکرار کړه او زیاته کړه چې دا ادارې دومره مضبوط شوې دي چې د سیاسيانو او صحافیانو نیوکه نشي زغملې.
دا ورته کې عمره ته ورغله خلک دې کیوبل دې دې شاید ما فيه وغوړي خپل خبره مو جوړه کوته دې ان په ما باندې باندې ټوکر سکیل دې ورته چې ما معاف کا خبره بالکل الټا روانه ده. دې وجنا چدان هر سړی په دې پوهې چې په پاکستان کې د حکومت د خلکو په جوړ چاته لاس کې ډول دي، دا حکومت کوم نه دا هغه خلک چې کوم ته خلک مقتدر قوتونه وي او خلک یې نوم نه اغېستی شي. زه دا وایم چې په دې باندې کې چېرته د قانون د مهادرو خلکو حکومت جوړیږي
دا سیول سوسایټي یو غړی شکیل وحید الله اول چې د بدقسمتینا اوس د فوز او استخباراتي ادارو د ملاتړ لپاره هغه ډلې او تنظیمونه راوتی دي کوم چې په قانوني توګه بندي دي. اول په کار ده چې حکومت د دغه ډلو او تنظیمونو خلاف قدم پورته کړي کوم چې صحافي ادارو ته دړکې ورکوي. په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي لیکت شباب، د قانون وطن پارټي هاشم بابر، د جمعیت العلماء اسلام آصف اقبال، د مسلم لیگ کاف مولانا محمد شعیب او د صحافیانو د اتحادیې مشرانو هم د خپل خیالاتو اظهار وکړو. د منتظمینو په وینا د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوندونو ته هم په دې دستوره کې د شرکت بلنې ورکړل شوې، خو هغوی د څه وجوهاتو په بنیاد ګډون ونه کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور زو د کراچي پر لور، په کراچي ښار کې کوي خواته په سیاسي او لسانی هدفي وژنو کې ګڼ شمېر پښتانه وژل شوي، نو بلې خواته په دغه ښار کې د تیر ورځې مودې راهیسې په روانو فرقې ځنشتو کې هم ګڼ شمېر پښتانه وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
په کراچۍ ښار کې تر اوسه رامنځته شوې زیاتره فرقې ځینختې د سنی او شیعه مسلک ډلو ترمنځ شوې. په دې وروستیو کې په دغه نختو کې د پښین ضلع ریاض احمد د خپلو دریو ملګرو سره وجل شوی وو. د هغه ورور نجیب الله بادیزی یې په اړه وایي،
کراچی کې د لس دولس کال نه مدرسه ویل شپږ کال چې څنګه راوتلي په دا ورځ د یو ډاکټر چا مړ کړی دی، نو د هغه په دغه کې بېرته دا خلک باندې ډېر شوي دي. شپږ کسان شپږ سره لګېدلي، پای کې دا درې چودا پاک ورسېدو شهیدان شو او هغه درې زخمیان دي. هغه زموږ د سیمې او هغه یو آیات الله نومېدی، د کوچلاک د کوچلاک علاقه او موږ د پښین، او بل چې وو هغه علي احمد نومېدی، هغه هم د پښین
په کراچۍ کې د دغه تاوتریخوالي پترس کې د متحاربو ډلو مدرسې هم اغیزمنې شوې. په ګلستان جوهر سیمه کې واقع مدرسه دارالخیر هم په تیرو دوو کلونو کې څلور ځل د مذهبي تاوتریخوالي د پیښو هدف ګرځېدلې ده. د یادې مدرسې ویان احمد الرحمن وایي، په دغو حملو کې وخت په وخت د مدرسې سره اړونده دیارلس زده کوونکي او استادان وژل شوي، چې پکې یولس پښتانه وو.
چودری علاقان باغی کی شہیدان شول پدری علاقانو کی دو علاقان چکمو دا غوی تعلق دا افغانستان سره او یو کا چکمو اوگئی چکمو دا اغیر سر تعلق او دولت طالبان پر کتا زخمیان شویو او اکثریت چکم زخمیانو دا غو طول تعلق دا چا دا پیخور سره او دا چا دا سواد سره او دا چا برا دا دی ابتاباد او دا اوگئی دا دی علاقی علاقانو جی اغیر پر کتا زخمیان شویو یو بل حمله په مدرسې باندې وشولا، بل مفتی عثمان صاحب باندې وشولا او هغه مفتی عثمان یار خان هغه شهید کو.
د دې تاوتریخوالي په نتیجه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي وکیلان، ډاکټران، مذهبي مشران او عام وګړي هم پنخه شوي. د شیعه مسلک ډلې مجلس وحدت المسلمین دویان علي احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي، په دې تاوتریخوالي کې د دوی ګڼ شمیر هم مسلک هم پنخه شوي، چې پکې د نورو ژبو ویونکو ترڅنګ پښتانه هم شامل دي. د علي احمد په خبره تیر کار د کراچۍ عباس ټاون په پیخه کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي درې کسان وژل شوي وو. په کراچۍ ښار کې په تیرو 15 کلونو کې د سیاست او جبې په بنیاد ګڼ شمېر پښتانه وجل شوي. خدا چې په فرقه ایزون خطو کې هم د دوی د وجنې کچول لوړه ده. په دې اړه د دارالخیر مدرسې ویان احمد الرحمن وایي
کم از کم اکدا اوویل شي چې د کراچۍ په مدرسو کې 95% طالبان خیبر پختونخوا طالبان دی. پختانه ډیر زیات په دې کې په نخا باندې کیږي.
یاد دی وی د روان کال په لومړنیو دریو میاشتو کې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د کمیشن د شمیرې تر مخه 40 کسان په فرقي زون خطو کې وجل شوي دي. تیر کال یو کم 100 کسان د دغه پیښو ښکار شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواب راوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان په ګډون به د هیڅ یو هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمالدو اجازه ورنه کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د لیدو پر مهال کړې ده. په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو خپلوان نن په څلورم ورځ هم د پارلمان مخ ته احتجاج کوي. د احتجاج ګډونوال وایي چې که یې حکومت غوښتنې ونه منلې نو تر مرګه به احتجاج ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو یو ځانمرګي برید ناکامه کړی دی. د پېښه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سواد په چارباغ سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکي وایي چې دا ځانمرګي د ځای امن کمیټې د غړي ډاکټر فاروق کورته ننوتی و. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعمیر اسکول په نامه کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مخې به د سکولونو لپاره د ودانیو او اضافي کوټو جوړولو ترڅنګ په صوبه کې د سکولونو نورې اړتیاوې هم پوره کیږي. د افغانستان د سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې د کویلې د کانړي دوه لقبل لرسته لږ 12 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو شمیر نور ټپي شوي هم دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال لري ته ویل چې د وژل شوو کسانو مړی را ایستلی دي. او په عراق کې تر هغه وروسته په لومړي ځل پارلماني انتخابات وسو چې امریکا په 2020 کال کې خپل ځواکونه له دې هیواده وایستل. پر دې سربیره چې تر انتخاباتو وړاندې یو شمېر چاودنې سوي وي خو په میلیونونه عراقیان د رایو مرکزونو ته ولاړل او رای واچولې. پر دې مهال کلک امنیتي ګامونه پورته سوي وو. د 270 سیاسي ډلو تر 9000 زیات کاندیدان په دې پارلماني انتخاباتو کې برخه درلوده. د عراق پارلمان ټول 328 چوکۍ لري. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. یو سوار رسیدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې دا چې په پاکستان کې کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. سراج ظهیر یې مهم ټکي راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د نهې په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو راتلونکی پړاو ډیر اهم دی او د دې لپاره ضروري ده چې حکومت او طالبان د یو بل په ضد کارویانې ودروي. ادارې د نوموړي د خولې زیاتوي چې مذاکراتي عمل هغه رفتار سره نه دی روان د کومې چې ولس تمه ساتله او دا ځکه چې یو طرف ته خو د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلافات دي او بل دا چې د طالبانو کمیټه غړي ځای په ځای بیانونه ورکوي. حالانکه ویل شوی وو چې دا قسمه بیانونه به په میډیا نه ورکول کیږي او دغه وجه ده چې د حکومتي کمیټه غړي میجر ریټایرډ عامر د کمیټې نه د وټو فیصله کړې ده. اداریا اخیری کې وایي چې د بې ځای بیانونو نه ډډه پکار ده ځکه چې د دې سره بدګماني پیدا کیږي او اوس چې وزیر اعظم د سیاسي اپوزي مشروالۍ غونډه کې د مذاکراتي عمل د کامیابولو ژمنه کړې ده نو طالبانو لا هم پکار ده چې خپل واضح ایجنډا مخې ته راوړي چې ورسره مذاکرات یوې ګټورې نتیجې ته ورسی او چې اولس هم د یرې د کیفیت نه راوځي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بجلی او اوبو وزیر مملکت عابد شیر علي په هدایت باندې د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف اپریشن شروع کړی شوی دی او آیس کو اسلام آباد کې د ایوان صدر، پارلیمنت لاجز، سن هاوس، د سپریم کورټ د ودانۍ او دغه رنګ د نورو 13 سرکاري ادارو بجلی کټ کړی دا. ده. ادارې د بجلی د وزیر دخلی لیکي چې څوک هم بل نور کوي د هغه بجلی با کټ کولای شي که هغه ارزوک وي، او دا چې هیڅری به د غریب ولس حق وهلو ته څوک پرې نه خوده شي. ادارې وړاندې لیکي چې د عابد شرلی دا ګام ډیر د استاینې وړ ګام دی، خو که بل طرف ته وکتل شي نو د عابد شرلی لخوا د خیبر پښتونخوا د ولس سره د میرې مور سلوک روان دی چې په څلیرشتو ګنټو کې ورته صرف د څلور ګنټې بجلی را پرېږدي. حالانکه بجلی په دې صوبه کې پیدا کیږي او د عین مطابق په بجلی لومړی حق د دې صوبې دی. اداریه اخر کې وایي څنګه چې واپ ډاتا د خپل وصولي حق ته همدارنګ د خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی مت کې د ګټې اغستو حق ته چې ورته د ډیر مودې نه نور کړل کیږي، نو باید چې وفاقي حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي او د صوبې د ولس حق ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې څخه خبرېدونکي د ګارډین رسپانې په پاکستان کې خبریالانو ته دور پیښو غوښونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوانی ویاچانز رسپانې په افغانستان کې د ټولنیز میډیا د شبکې پیوست په اړه لیکنه خبره کړې. د دوه مقالو مهم ټکي به انیسا جمال درته واوروي.
د برتانیا نه خبریدونکي د ګارډین رسپانې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېخو غواخونو په اړه لیکنه خبره کړې. رسپانې لیکي پاکستان ته یو ځل بیا نړیواله توجه اوښتې ده، ځکه چې په دای هواد کې د کال د پیل راهیسې په خبریالانو بریدونه زیات شوي دي. د خونړیو بریدونو دا پوښتنې راپورته کړي چې د دې بریدونو ذمهوار څوک وګرځول شي. خو د دای هواد څلیرویشت ساعته خبري ټلویزیون چینلونه له مختلفو ګنګوسو او نظریو څخه کار اخلي. رسپانې لیکي که څه هم په پاکستان کې زیاتره بریدونه په نا خبریالانو کیږي، خو ښځې هم له دې څخه خوندي نه دي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه د اسلام آباد د یو خبریال په حواله لیکي چې هغه خپل ځان د رتبې او مقام له وجې محفوظ ګڼي، دا ورته د حفاظت ضمانت ورکوي او دا ورته معلومه ده چې استخباراتي ادارې ټلیفوني ریکارډ ساري، دوی خپل کار کوي او سرټیټ ساتي. د خبریال په وینا کله هم په حساس موضوع خبر ورکوي نو وړاندې نه د بهر تللو بندوبست وکړي او چې کله معامله په کلار شي نو بیرته وطن ته ستون شي. خبریال زیاتوي چې دوی ته دا معلومه ده، خو هر خبریال په دې خبره نه دی پوه. د ګارډین رسپانه لیکي چې خزینه خبریالې سخت محنت کوي چې دا ډول د نارینه په مقابل کې خپل ځان وښایي. د یو ټلویزیون پروډیوسر رسپانې ته ویلي دي چې دوی له ډېر احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې دا یو محافظه کاره او د درغلیو ډک هیواد دی. په دې ځای کې د خپل ځان په اړه لږ معلومات افشا کول ممکن دي او د دې قابلیت هم منل کیږي. دا زیاتوي دا خبره د ذکر وړ ده چې هغه وخت نارینه ډېر مختلف چلند کوي کله چې ورته وایي چې واده مې کړی دی. بلخوانی نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې لومړی د ټولنیزې میډیا د شبکو لپاره د امریکا لخوا مالی مرستې ورکول کېدي چې د مختلفو خنډونو لري کولو لپاره لارې پیدا کړل شي. دوی د لاسي ټلیفونونو او موبایلو له لارې په سلګونه افغانان یو ځای کړي دي چې له امله یې هغوی له یو بل سره خپل نظرونه شریکولی شي. روزپانه لیکي دا هر څه په افغانستان کې د کابل بهر ممکن نه وو. د دري ژبې ټکي پیوست شبکې منصوبې لپاره که څه هم د امریکا مالی مرستې ختم شوې، خو دا وخت یې 14 لک افغانان کاروي. هغه افغان کمپنی چې دا شبکه چلوي د هغې نوم هم پیوست دی. دغه کمپنی وایي د کله نه چې د امریکا مرستې ختمې شوې، دوی اوس د دې د کارولو لپاره د خلکو نه لږې پیسې هم اخلي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د انټرنیټ د رسې د کمښت لپاره پیوست یو هڅه وه.
انیسا جمال و چې د سیمې پاړه د نړیوالو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي درته اورول. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر روانو خبرو اترو ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه وایي د خبرو اترو په اړه چې کوم جزئیات مخې ته راغلي هغه دا په ډاګه کوي چې تر اوسه پورې دغه عمل په ډېره کمزوره طریقه پر مخ وړل شوی دی. د دې لیکنې نور تفصیل به له عبدالحی کاکړ واورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې وایي د پاکستاني حکومت او فوج ترمنځ له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه سوې غونډه کې چې کوم بحث وسو، د هغه مقصد د حکومت له لوري د مذاکرات په اړه واضح سوچ او پخه اراده درلودل په ډاګه کول وو. خو چې د غونډې کوم مبهمه تفصیل په میډیا کې رپورټ شوی هغه دا ښایي چې تر اوسه پورې په ډېره کمزوره طریقه خبرې اترې پر مخ وړل شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي په غونډه کې ګډونوال مجبور سو چې د داخله چارو وزیر چودري نصرالدین خان ته حکم ورکړي چې پر تیرې کې طالبان پاکستان زور راوړي چې خپلې غوښتنې دي په ډاګه کړي، او دا دې هم ورته وایي چې دغه عمل به یو حد لري. ډان زیاتوي داسې ښکاري حکومت له خبرو اترو دوه شان غواړي، یو دا چې خبرې اترې په حکیمت کامیاب شي، بل دا چې حکومت تیرې کې طالبان په دې خبره قایل کول غواړي چې دوی مخلص دي او غواړي چې د خبرو اترو جزئیات او رفتار د طالبانو په خوښه وي. ادارې وایي که داسې وسي نو دا خو بيخي د هغه څه برعکس دي چې حکومت یې د خبرو اترو د لارې ترلاسه کول غواړي. ورسپانوایي که داسې وي نو بیا د حکومت له خبرو اترو ځا مقصد دا دی چې یوازې د تشدد سطح تر دومره حده راکم کړي چې خلک یې برداشت کړل سي. د دې ترڅنګ ډان لیکي چې په دې وروستیو کې د فوج او حکومت ترمنځ تاوتریخوالي هم طالبانو ته ګټه رسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د برتانیې د پارلمان د نړیوال پرمختګ کمیټه حکومت ته وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته د په هغه صورت کې مرستې ورکړل سي چې دا هیواد د سخت دریزۍ او وسلوالو پر ضد مؤثر ګامونه واخلي. د نړیوال پرمختګ کمیټه دا وړاندیز پر داسې وخت کړی دی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د برتانیې په سفر دی. په داسې وخت کې دا ډول وړاندیز څه پیغام ورکوي؟ آیا د پارلمان د نړیوال پرمختګ کمیټه وړاندیزونه اغیز لري او کنه؟ او آیا پاکستان رښتیا هم د سخت دریزۍ او وسلوالي پر ضد سم ګامونه نه اخلي؟ د دې پوښتنه جواب د پامیر ساحل په ریپورت کې واوري.
د برتانیې د پارلمان د نړیوال پرمختګ کمیټې په خپل رپورت کې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته ورکوونکي مرستې دې بې وزله او غریبو هیوادونو ته ورکړل شي. په رپورت کې ویل شوی تر هغه چې پاکستان د سخت دریځې او وسلوالو پر وړاندې مؤثر ګامونه نه وي اخیستي، د دې هیواد مرستې دې کمې کړل شي. د پارلمان د نړیوال پرمختګ کمیټې دا وړاندیز پر داسې وخت کړی دی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د برتانیا په سفر دی. د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو تر مخه د یو هیواد حکومتي مشر چې بل هیواد ته لاړ شي، نو د دې ډول وړاندیزونو معنا څه وي؟ دا پوښتنه په لاهور کې د سیاسي چارو له شنون کې پوهاند حسن عسکری وکړه. د وای برتانیا پاکستان ته واضح پیغام ورکول غواړي چې د اسلام آباد لکار خوشحاله نه ده.
ڈسٹسفیکشن ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ملیٹنٹ کے خلاف خاطر خواہ کاروائی نہیں کر رہی.
دا د خفغان خبروی چې حکومت د وسلوالو پر ضد سمه کاروائی نه کوي، او دا احساس وی چې کده هیواد د نن د ترهګری په خروانی وي، نو چې هغوی پانګونه یا سرمایه گذاری کوي د هغې بغټ نه وي، نو پر همدې اساس دا ډول موضوعات پیدا کول کیږي. کله کله په امریکا کې هم د تورته موضوعات راپورته کړل شوی دي، او اوس چې د پاکستان وزیر اعظم په برتانیا کې دی، نو د دې موضوع راپورته کول د یو واضح پیغام ورکولو معنی لري.
ایک بڑا کلیئر میسج دینے کے لیے.
حسن عسکری وایي د برتانیا نړیوال پرمختګ کمیټې لوړاندې سره به د پاکستان مرستې بندې نشي، خو بیا هم پاکستان باید پر دې خبرې غور وکړي.
کمیټي کا کہنا
د دې کمیټې وینا او یا که پارلمان هم دې ته ورته خبره وکړي، نو د دې به کافی وزن وي. زه فکر نه کوم چې برتانیا به پر مرستو قانوني بندیز ولګوي، خو زما په اند وړاندیز باید د پاکستان د حکومت لپاره د غور نقطه یا موضوع وو. سی لپوهاند حسن عسکری می پوښتنه وکړه چې د پاند آیا د برتانیا د نړیوال پرمختګ د کمیټې دا وینا چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد سمه کاروایی نه کوي سمه ده او که څنګه؟ دی وایي د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روغې خبرو هڅې وکړي، خو ټول آزاد شنونکي په دې اند دي چې دا خبرې هیڅ راتلونکي نه لري.
ان کی کاروائیاں بہت محدود پیمانے پہ کی جاتی ہیں.
د حکومت لخوا کاروائیاں پر ډیره محدود سطح کیږي، او زما پاند وخت لتیری دو سره په پاکستان کې د سخت دریځي رجحانات زیات شوې دي. دا محل هم فدرالي حکومت له وسلوالو سره خبرې کوي او چې څومره آزاد شنون کې دي هغوی دا فکر کوي چې د روغې خبرو اوس خپل اصل یا روح له لاسه ورکړی ده او پرمختګ نه لري، خو حکومت ټینګار کوي چې د خبرو عمل به پرمخ وړي. زما پاند حکومت ځینې نظریاتي مسئلې لري، او د هغې له کبله هغه مشکلات نه ګوري چې ورته پیدا کېدای شي.
پاکستان کې لپاره مشکلات پیدا کر رہی.
برتانیا له 2011 زیږیز کال تر 2015 پاکستان ته د 1.5 کروڑ پاوند ورکولو پریکړه کړې و. په دې ترڅ کې هر کال پاکستان ته 1.25 کروڑ پاوند ورکول کیږي. برتانیا فکر کوي چې په پاکستان کې د بیوزلۍ، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ډیر کار ضرورت دی.
زموږ غله مشال رادیو خوري اوس د افغانستان د کډوالو او روس د افغانستان پر د زنو راپورونو پر لور ساسو پام راګرځوم. د پاکستان د پولو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر وای په دغه هیواد کې د میشت غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل به ډیر ژر شروع شي. وفاقي وزیر دا خبره په اسلام آباد کې د یوې دستوري پر وخت وکړه چې پکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د چارواکو سربیره افغان سفیر هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د شورو په ورځ ماخام د سولوشن سټریټیجی فار افغان ریفیوجیز په نوم پروګرام پرانیستې په وخت د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وې تر څو چې افغان کډوال پاکستان کې دي دوی ته به عزت ورکول شي او چې کله دوی واپس لغواړي نو خپ درناوی به رخصت وو. وفاقي وزیر زیاته کړه دا وخت پاکستان کې تر 14 لک زیات رجسټرډ او تر 10 لک زیات غیر رجسټرډ افغان کډوال موجود دي د چا د رجسټریشن لپاره چې هلې ځلې روان دي. د زیاتوي
کر دیا سب کو رجسٹر کرنے والے ہیں IOM
پدی مونگ کر شروع کرے دے دا ٹول با رجسٹر کی گی IOM کو مچے دا کڈوالو نڑی والے ادارہ دا اخوی زمون سرا دا مالی مرستو جمنک کرے دا دا دی فائدہ بداوی چی پاکستان کی موجود ٹول افغانان با قانونی حیثیت ومومی دو دوی حکون با محفوظ شی او بل دا کا سمورات ورکے کی گی اگا با ٹولو تا یوشانوی نوزک مونگ ہم غوالو چی ٹول رجسٹر کرو او زمون خواہش تے چی دا کال 2015 د دسمبر دا یو دیرشم نیٹے نوڑان دی دوی لارشی
سب کو رجسٹر کریں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 31 دسمبر 2015 سے پہلے پہلے یہ چلے جائے.
دا سولوشن سٹریٹیجی فار افغان ریفیوجیز پاکلا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا یو این ایچ سی آر یا دا کڈوالو دا پارا دا ملگری ملتونو ادارے چیف کمشنر عمران زیب وینا وا
پورٹ فولیو کے بیسیکلی رنگ چکم ہوسٹ کمیونٹیز دی چکم مطلب چے قربو دل تا چا دا ماجر دل ریسیو کڑے وے ساتن نغی دا پارا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دی راغی چې کوم مشکلات یې غل لري کول دي ووکیشنل ټریننګ انسټیټیوټس جوړول دي چې هغه د سمونر ملو شي راو شي هغه سره سره چې کوم لم سره مهاجر دي افغان مهاجرین دي هغه لم داسې سره ټریننګ ورکو چې هغه سبا کا وی خپل وطن ته ځي نو الته چې سکارامت شي په دې سلسله کې موږ نننې دا غونډه کړو.
د ستوري ته د خطاب دوران د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هله سرګند کړه چې د افغانستان نوی حکومت با پاکستان کې میش افغان کډوالو د واپسې لپاره کوټلي اقدامات کوي ځکه چې تیر حکومت د کې پزل پور کردار نه دی تر سره کړی. خود دې په جواب کې بیا د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو ته وې
دا ټول توازی د چپتیرو 12 کلونو کې د پاکستان او د ایران اسلامي جمهوریتونو نه افغانستان ته د 5 میلیون نه زیات افغانان بیرته ستنه شوې دي. افغان ماجرین البته دا په دې معنی ده چې د افغانانو وغوښتل چې بیرته وطن ته لاشي او په افغانستان کې هغه شرایط برابر وو چې زموږ مهاجر خواندي ورونه بیرته افغانستان ته خپل کلو ته خپل ښارونو ولسوالیو ته ستنه شي. په افغانستان کې د افغان ماجرینو د بیرته راستنېدو لپاره د شرایطو د برابرولو په اړه باندې وازیداده چې موږ یو وزارت کار کوي بلکې دا د ټول افغان دولت یو اساسي لمړیتوب ده په دې باندې منظم کار روان ده.
دستوري ته ویلی شو چې په ذکر شوی منسوبې با د 3.5 میلیونه ډالرو نه زیات لګښت راځي او د دې د پاره مختلفو غیر سرکاري ادارو تر 600 میلیونه ډالرو زیات ژمنې کړې دي. یاد دی وی چې کوم سیمو کې افغان کډوال اوسېدلی یا اوسېږي د هغې د بیا ودانۍ او بحالۍ او هلته د بنیادي ډانچې لکه سکولونو سړکونو اسپیتالونو وغیره ښه کولو دپاره د راه په نوم یو پروژه د وړاندنه کار کوي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پاکستان کې لسګونه دینی مدرسې سره چې افغان ماشومان ځانمرګو حملو ته هڅوي. د دې ریاست ویان لطف الله مشال د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې ویغونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځانمرګو حملو لوړ فیصدي د ماشومان لخوا ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې د دې مدرسو د مخنیوي لپاره باید د ملګرو ملتونو سازمان ځینې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې هیواد کې 80% انتحاري حملې د ماشومانو لخوا ترسره کیږي. د دې ریاست ویان لطف الله مشال د چهارشنبه په ورځ د کابل په پوهنتون کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا ماشومان تر ډیره د پاکستان په یو شمېر دینی مدرسو کې انتحاري حملو ته هڅول کیږي. د ښاغلي مشال په خبره یو شمېر کسان چې دوی له انتحاري حملو مخکې نیولي منلي دي چې په پاکستان کې په ځینو دینی مدرسو کې روزنه ترلاسه کړي.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې یعنی چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي چې دا ماشومان چې انتحاري حملو ته هڅول کیږي له افغانستانه د پاکستان ځینو دینی مدرسو ته د دینی زده کړو لپاره ورزي. د ویل چې له شلو تر اویا دینی مدرسې په پاکستان کې شته چې ماشومان انتحاري حملو ته هڅوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر دینی مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د دینی زده کړې پر ځای افراطیت او د افغان حکومت پر ضد وسلوالې جګړې ته هڅوي. په همدې حال کې د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشل وایي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې د دې فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هم باید لازم اقدامات وکړي.
مونږ هیله لرو چې ملګری ملتونه په تیره د امنیت شورا چې مونږ موثق اسناد هم ورکړي په هغو مدارسو او ځایونو فشار واچوي چې دا ناسم کارونه کوي. دا کار چې دوی کوي هم د اسلام شریعت او هم د بشري حقونو خلاف عمل دی.
په همدې حال کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرستیال نور جلال په دې غونډه کې ویل چې میندې، پلرونه، کورنۍ، سپینګیری او دینی علما دا مسؤلیت لري چې په انتحاري حملو کې له ماشومانو نه د کار اخیستنې مخه ونیسي. پاکستان ډیر کله دا رد کړي چې ګوندې په ګڼ شمېر دینی مدرسو کې ځوانانو ته افراطیت او د افغان حکومت پر ضد روزنه ورکول کیږي. دغه راست طالبانو هم تر دې وړاندې ویلي چې هیڅکله یې له ماشومانو نه په انتحاري حملو کې استفاده نه ده کړې.
نسیم شفق چې له کابل راپور راکوي، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو پخوانی کمانډان وایي چې د سږ کال له پای تر سیدو وروسته دی په افغانستان کې څه باندې 1500 امریکایي پوځیان پاتې سي. د په عین حال کې د افغانستان لوی ستونزه اداري فساد وباله نه طالبان. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جان الن وای د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی خطر طالبان نه بلکې فساد دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې متقاعد جنرال جان الن پرون چهارشنبه د امریکا د مشرانو جرګې فرعي کمیټې ته وویل د طالبانو په پرتله پراخ او عام اداري فساد په افغانستان کې زیات ځورونکی دی. جان الن سپارښتنه وکړه چې د سش کال په پای کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته دی 1500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریښودل شي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د وویل افغانان د طالبانو د مقابلې لپاره وخت اړتیا لري چې د مشري او قماندي مهارتونه شکري او تخنیکونه زده کړي. جان الن همداراز د افغانستان له راتلونکي ولسمشره وغوښتل چې له امریکا سره اړیکې چې د کرزي له لوري د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو په خاطر سخت زیانمن شوې دي بیرته ښې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې خبر کړ ویلي چې که په افغانستان کې د رشوت او غلاو مخه ونیول شي د امریکایانو د مالیو په پیسو په افغانستان کې د سباندې لسو کلونو کارونه به له خطر سره مخامخ شي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې عام او پراخ فساد د اقتصادي پرمختګ، د محاسبې د زیاتولو او د عوایدو د ټولولو لپاره د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش د دفتر په راپور کې ویل شوی چې فساد په افغانستان کې د ګمرکونو عاید او نور عواید اغیزمن کولای شي، حال دا چې دا عواید پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقال کمولو سره زیاته مرسته کولای شي. د سیګار پر راپور کې یادونه شوې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر او د 2014 کال د دسمبر ترمنځ افغانستان تر ټاکلي عاید چې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر او 12% له لاسه ورکړی دی او اټکل کېږي چې سش کال به هم په ټاکلي هدف یعنی 2.5 میلیارد ډالر کې 40% وبایلي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د 1515 محلونو د باطل سو رای په اړه د ولسمشری د یو شمیر کاندیدانو شکایتونه څرګندل دي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې څرګندو نتایج به د قانون لمخې د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی پر راپور کې واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د چهارشنبه په ورځ په علني ډول د 1515 محلونو د باطل شو رایو په اړه هغه نه شکایتونه وسیړل چې د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته ورته رسیدلی وو. د دې کمیسون ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې شکایتونو نتایج رسمان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لیږل چې وروسته به اعلانېږي.
کوم نه شکایتونه چې د یو شمیر کاندیدانو لخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته رسیدلی وو مونږ وسیړل او د هغو په حق لمو د قانون له احکامو سره سمه پریکړه وکړه. په دې اړه مو وروستۍ پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ته وسپارله.
ابلاغ کرده.
خغلی محسینی وویل چې په دې شکایتونو کې درې د اشرف غنی احمدی، یو د داوود سلطان زوی او پنځه هم د عبدالله عبدالله لخوا ورته رسیدلی وو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان څخه وروسته اته څلوېښت ساعته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټولو کاندیدانو ته وخت ورکړ چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د دغو درېو کاندیدانو استازیو هم په دې علني غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د باطل شو رایو په اړه وضاحت ورکړي. دوی وایي چې د پاکو او ناپاکو رایو له بیلولو پرته د دغو مرکزونو رایې باطل اعلان شوي. له ابتدایي نتایجو له اعلانه د مخه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلي وو، خو د ابتدایي نتایجو په اړه د کمیسیون کې یوازې 121 شکایتونه ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو څېړنې ته یوازې شاوخوا دوه اونۍ وخت لري، او باید چې د ثور په 24مه یعنې د انتخاباتو له وروستیو نتایجو سره
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د افغانستان په نګرهار کې د څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت د کور جوړولو د پروژې د بنسټ ډبره کښېښودل سوه. په دې پروژه کې به شپېته لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي چې 2500 اپارتمانونه به ولري. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د لوړ پوړیزو ودانیو د دې پروژې د بنسټ ډبره د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار جنوب لور ته د اډې موزیم تر څنګ د افغانستان د ښار جوړولو وزیر او د ننګرهار د والي په لاسونو کېښودل شوه. د افغانستان د ښار جوړولو وزیر حسن عبد الهی د پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه پروژه چې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالر به پرې ولګېږي د دریو کلونو په دوران کې به بشپړ شي. دی وایي نن ورځ چې د بنسټ ډبره کېښودل کېږي دا په حقیقت کې د هغه ماستر پلان پیل دی چې د استوګنې لپاره به کورونه جوړوي. په دې پروژه کې به 2500 کورونه د څلوېښتو میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د جلال آباد ښار ته به پراختیا ورکوي. نن مو پرانیسته. د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین خوښو چې د ماستر پلان له پیلودو سره به د جلال آباد ښار پراختیا عمومي. نوموړي وویل
موږ هیله من دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به راتلونکی د ننګرهار ښاري پلان وسعت پیدا کوي، او دغه ښار چې نه څلوېښت کاله پخوا د ډېر محدودو خلکو دپاره جوړ شوی او د دغه پلان په اساس باندې به دا څو برابره وسعت پیدا کوي او زیاتېږي به دا به د ډېرو خلکو دپاره د اوسېدو ګنجایش پکې سهولتونه به پکې.
د یادولو ده چې د جلال آباد ښار د پراختیا دا پروژه د هغه ماستر پلان پیل دی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به تطبیقېږي. د یادې پروژې بودیجه به د ښار جوړولو وزارت او هغه خلک تمویلوي چې په یاده پروژه کې د استوګنې لپاره ځانونو ته اپارتمانونه په نوم کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
که پښتو وایې مشال رادیو وره.
او نن د مای په لمړی نیټه د زیارکښانو نړیوال ورځ منځل کیږي. دا چې په پاکستان کې د لاسو د خواري او مزدوري سره تړلی یو شمیر مزدوران د دې ورځې په مناسبت سوای او ژوند یې څنګه تیریږي. د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور علی جلی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
نن د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د خواریکو نړیوال ورځ منځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړی مئی کال 1948 یم کې د امریکای په ښار شیکاګو کې د 25000 نه زیاتو خواریکو د سپینو جنډو په لاس د 14 غنټو نه واخل تر د 13 غنټو پورې د کار په ضد او د غرنګ د بيماري او د حادثو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهره پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامی او پولیس سپدوی ډزې وکړې چې نتیجه کې یې ځینې خواریکخ مړه او یو شمیر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټول نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلی وباسلې شي، سیمینارونه کولې شي، او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور خارونو پرنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمی ورځ په موقع د چټي باوجود د بیلچو، کودالو او گینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناستي او په هر تلون کې راتلون کې موټر باندې پدی غرض نظر غرزوی چې اوس به ورته د مزدوری وای. پدی ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وای.
نن یو مزدور رسته هو پدی کې چې کار کوي موږ زړه غوړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوری نه کوو سبا کوو سبا خورو خرچه مرچه دنیا غ چلی غره سبا په 200 روپیا یو خرچه ده خرچه ډیر زیات دی چې کار نه کوي دوه چټي نه کوي نو بس دا جی له چټه ورځ د نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق نه لاو خداو پاکستان نه پدی کې څنګه جی دا اوس دلته کې ناستي او دانګو را دانګو په گاډو پسې مزدوری نشته.
یو بلتن عمر حیات هم پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
اسلام آباد رانا مارکیټ راغلی مزدوری لرغی خو مزدوری نشته بس پساو ناسی دلته کې نو بس مزدوری جی د شیر چې راوته خو نو سمشته تا ته اړ دی دا پته چې دا یې سمشته کله په یو پسې منډه ده کله په بل پسې منډه ده دې غربت د وجې د بزګ شان ناس بس زه روزانه د غایل نو جی تاسو په خپل دې تاسو چوکې زمونږ عام دی اړ خو کله کله سلور سو ورې راکنه نو دا دې خلک چې 2300 300 روپیه ورکې نو په یو خېټنه چلیږي نو کور خو پرېدا.
یو تن زیارت ګل مشال ریډیو ته وی چې دوی په یو ورځ هم چټي نشي کوله زکه چې بیا به سخوري
هرمنګ بس جی چټي بسنګ وګل چې می په ورځ کم دین وال رډي هو چې می ورځ چټي په کار ده او چې می په ورځ مو چټي نه نه کوو په ورځ بسنګ وګل به روزګارې ده و چې مونږ د چې می په ورځ چټي نه کوو مجبورې نه راغلي جی مجبورې نه بس مزدوري نشته نه دغه و چې نه توار ته ګورنه چې می ته.
د یو رپورت مطابق پاکستان کې دا وخت 50.2 ملیون خلک مزدوري کوي چې پکې 3% کرکیلا 0.3% صنعتونو کې او نور 6.6% خلک عام د لاسونو مزدوري کوي. یاد دی وی چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د رستیو کې رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې را روان بجټ کې به د افراطي زر په تناسب سره د سرکاري ملزمینو تنخواګانې سیوا کولې شي. په کومه چې د دې مزدورانو وینا ده حکومت سره غم صرف د سرکاري ملازمینو دی د عام مزدور د ژوند هیڅ فکر نه کوي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.